Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي راډیو خبرونه پیل شوې. نن چهارشنبه ده، د مریض 1409 نیوي د ثور ولسمه او د میلادي 2000 شلم د میش په ژمنېټه. د ازادي راډیو په دې لومړۍ خبري مجله کې چې زه عصمت څاروانی د شمشاد زادران په تختی کې همکاري وړاندې کوم، د ایران په پوله کې د افغان کډوالو د وژل کېدو په اړه د تحقیقاتو او نور موضوعاتو تفصیل اوري. لومړی د دې سات خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي تر اوسه یې 850 طالب بندیان خوشی کړي دي. په خوست کې وزیرستاني کډوالو د سردار عارف وزیر د وژل کېدو په اعتراض کې مظاهره وکړه. د عراق پولیس ته چیرمه د ایران د سپاهي پاسداران درې غړي ووژل شول. د خبرونو تفصیل. طالبانو د شلتنه دولتي بندیانو د خوشی کېدو خبر ورکړ. د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویندوی سهیل شاهین پرون مازیګر پر ټویټر ولیکل چې شلتنه نن په کندهار کې خوشی کړی دي. خو په کندهار کې تیر شپه تر ناوخته امنیه قومندانۍ وویل چې تر دې دمه اسیران دوی ته نه دي سپارل شوي. له دې سره د طالبانو له لوري د خوشی شویو بندیانو شمیر 122 ته ورسید. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې تر اوسه 850 طالبان خوشی کړي دي. د شورا په ټولنیزو رسنیو کې د یو شمېر بندیانو د شمین ژمنې هم خبرې کړي چې بیا به د جګړې لیکو ته نه ځي.
انا محمد يم ولد سيفدين ولادت عبد الله حال كندهار ولايه تجري ولسفاليم. الحمد لله مرضيه خوشاله.
انا محمد يم رئيس ولزوي دي خوش فلاس سوبر ولسفالي سربي كلي وسدين كه نا رسول وبرسك ان شاء الله زادي كو
اما صابر استنا ولايه سربي استنا لا جنگنامه كرنگا سرخو بس.
د فبروري د 9 نیټې له توافق سره سم چې د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ وشو، باید افغان حکومت نږدې 15000 طالبان خوشی کړي او طالبان شاوخوا 1000 تنه حکومتي اسیران پریشتي. د افغانستان حکومت غواړي چې د کورونا وایرس د اغیزو د مخنیوي لپاره له ملګرو ملتونو سره دوامدار غونډې وکړي. په دې ترڅ کې د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر پرون اعلامیه خپره کړه چې پکې راغلي دي مرستیال ولسمشر امرالله صالح په همدې هدف د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي دی بیرا لاین سره کتلي دي. د جمهور ریاست د لومړي مرستیال د مطبوعاتو او عامه اړیکو رئیس رضوان مراد د دې کتنې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
په دې کتنه کې د کووېډ 19 وبا او د افغانستان پر خلکو د دې وبا د ټولنیزو او اقتصادي اغیزو په اړه خبرې وشولې. مرسال ولسمشر خاغلی سالی صاحب ټینګار وکړ چې افغان حکومت غواړي د کووېډ 19 ناروغي په اړه د ملګرو ملتونو له مؤسسو سره په دوامدار توګه خپل ستراتیژیکو غونډو ته دوام ورکړي.
د افغانستان ولسمشر خپل لومړي مرستیال ته د ملګرو ملتونو له مؤسسو سره د افغانستان د حکومت د اړیکو او همغږۍ د مشي صلاحیت سپارل دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت له لوري د خبرو شوې شمیرو له مخې په افغانستان کې د سه شنبه تر ورځې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 3240 تنو ته ورسید او د دې ناروغۍ له امله 15 نوي تنه مړه شوي دي. په خوست کې وزیرستاني کډوالو د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر سردار عارف وزیر د وژل کېدو په اعتراض کې لاریون وکړ. په دې لاریون کې سلګونو وزیرستانیانو برخه واخیسته. دوی د بشري حقونو له بنسټونو او نړیوالو ادارو وغوښتل چې د عارف وزیر د وژلو د پیشې پوښتنه وکړي. عارف وزیر د جمعې په ورځ د جنوبي وزیرستان په مرکز وانه کې په یوه وسلوال برید کې سخته پیشو چې په سبا یې له اخیستو ټپونو سا ورکړه. د بشري نړیوال سازمان د عارف وزیر وژنه غندلې ده او په دې برخه کې د پاکستان له حکومته د پلټنو او بې پرې تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. لبلی خو په پاکستان کې لسګونو زرو خلکو د پښتنو د بشري حقونو د دغه مخکښ فعال د وژل کېدو په اعتراض کې پرون اعتراضونه وکړل. سردار عارف وزیر چې ځینې وایي د پاکستان د دولت پلوه سختدریځو له لورې ووژل شو، د مې په لومړۍ نیټه په جنوبي وزیرستان کې په موټر کې روان و چې وسله والو پرې ډزې وکړې او یوه ورځ وروسته یې د سختو ټپونو له کبله سا ورکړه. د سردار عارف وزیر وژل کېدا د خلکو د غوسې او خپګان سبب شوه، او سره له دې چې په دغه هیواد کې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله پر غونډو بندیزو اعتراض کوونکو د بندیز پروا ونه کړه او پرون یې په بېلابېلو ښارونو کې مظاهرې وکړې. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د تاجکستان ولسمشر 15 ورځې وروسته تر دې چې د روغتیا وزیر له دندې ګوښه کړ، په دغه هیواد کې د کورونا وایرس لومړی مثبتې پیښې رسمن ثبت شوې. امام علي رحمان د سه شنبه په ورځ وویل چې د یو فرمان لاسلیک کړ چې له مخې د روغتیا وزیر نسیم عالمزاده ته بله دنده سپاري او پر ځای جمال الدین عبدالزاده ټاکي. دا فرمان پارلمان ته د تصویب لپاره واستول شو. تر اوسه دا څرګندنه ده چې عالمزاده چې د 2018 میلادي کال جنوري راپدې خو د روغتیا وزیر وو، ولې له وزارت لیري شو. څلور 50 کلن عبدالزاده ډاکټر دی. د تاجکستان روغتیا وزارت پرون وویل چې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر په دغه هیواد کې 203 نیوي رسیدلی دی او تر اوسه 15 تنه د دې وایرس له امله مړه شوي دي. او وسلوالو د ایران د سپای پاسداران درې غړي د عراق پولې ته نږدې وژلې دي. د ایران تسنیم خبری آژانس چې د سپای پاسداران مربوط دی دا خبر پرون ورکړ او څرګنده کړه چې په وژل شویو کې یو ډګروال دی. د تسنیم آژانس پر اساس د ایران د اسلامي انقلاب یو شمېر مخالفان هم د دیوان دره په شارګوټي کې چې د عراق له پولې نږدې شپېته کیلومتر لری دی وژل شوی دی. د برید کوونکو په اړه په دې راپور کې جزئیات نه دی ورکړی شوی. په دې سیمه کې کله ناکله د ایرانی ځواکونو او کورد بلتون غوښتونکو یا هم د داعش وسلوالو ترمنځ جګړې کیږي. زموږ شغله ازادي رادیو اوري. ساعت 2 بجې او 2 دقیقې شوې. د روانه خبری مجله په دوام کې اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان کډوالو د وژل کېدو په تړاو د تحقیقاتو لپاره له ټولو ډیپلوماټیکو امکاناتو کار اخلي.
له ایراني چارواکو څخه د افغان دولت غوښتنه دا و چې دواړه لوري د موضوع اړوند بیړنۍ څېړنې پیل کړي تر څو د پایلو پر وړاندې د اقداماتو په موخه لازمي پریکړې وشي.
د افغانستان په شمال کې د غالیو صنعت د ختمېدو له خطر سره مخامخ دی. په لغمان کې د نامعلومو کسانو له لورې د باغونو د وهل کېدو له ویرې د کروندګرو او باغدارانو خوب درېدلی دی.
دغه پیښې نه بعد یو دیقان هم د لغمان خوب نه لري. ټوله شپه د پټیو ته ناستې، خپلو ونو ته ناستې، چې داسې نه چې نن شپه یا سبا شپه راشي او د دویم دغه بوټي اره کړي.
د کورونا وایرس خپرېدو د نړۍ اقتصاد ته سخت گزار ورکړی، خو پاکستان یې تر نورو ډیر خراب کړی. د دې او ځینو نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان مسئلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. زموږ شغله ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو خبرونې د سهار له او د ماښام تر او په منځنۍ څپه 12.6 نیوي او یو شمېر ښارونو کې په اف ام 3.5 څپه اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر وایي د ایران پر پوله د وژل شویو او شکنجه شویو افغانانو د حق او عدالت لپاره به له ټولو ډیپلوماټیکو امکاناتو کار واخلي. د راپورونو له مخې د جمعې په ورځ د ایران پوله ساتو ځواکونو لسکون افغانان چې غشتلی ایران ته لاړشي وهلی او بیا هری رود سین ته غرزولې دي. په دې پیښه کې د لسکون افغانانو د وژل کېدو ادعاوې شوې دي. د دې موضوع تفصیل احمد شبر وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ژمنه وکړه چې د ډیپلوماسۍ له لارې به هڅه وکړي چې د افغانستان او ایران پر پوله د هغه ظلم او وحشت قضیه تعقیب کړي چې یو شمېر افغانان پکې وژل شوي او شکنجه شوي دي. محمد حنیف اتمر دا خبره تېره شپه په یو ټویټ کې وکړه او څرګنده کړه چې دې پیښې افغانان سخت خوابدي کړي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ګران هیواد ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال محمد هارون چخان سوری په کابل کې او په تهران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال له ایرانی چارواکو سره په ارتباط کې دي. شاغلی هیواد زیاته کړه
له ایرانی چارواکو څخه د افغان دولت غوښتنه دا وه چې دواړه لوري د موضوع اړوند بیړنۍ څیړنې پیل کړي تر څو د پایلو په رڼا کې د اقداماتو په موخه لازمې پریکړې وشي. د څیړنو هدف دا دی تر څو د پیښې کره څرنګوالی معلوم او عدالت تامین سي.
ګران هیواد بیا وویل چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د افغانستان سفارت ته د سیشن بی پورس ډاډ ورکړ چې د ګډو څیړنو لپاره چمتو دی او اوس افغانستان د ایران عملی اقداماتو ته انتظار دی. افغان چارواکو ویلي چې تر اویا پورې افغان پناه غوښتونکي تیره اونۍ د جمعې په ورځ په غیر قانوني ډول د ایران خاورې ته داخل شوي وو چې هلته وهل شوي، ټکبل شوي او د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا مجبوره کړای شوي چې ځانونه هری رود سیند ته واچوي. ایران ته د ورسیرمه پراته ولایت هرات چارواکو ویلي له هری رود سیند څخه 12 مړي ترلاسه کړي دي. پرون په هرات کې یو شمېر مدني فعالانو د ایران سرحدي ساتونکي د بشري حقونو په تیری تورن کړل. د فعالانو د ولایت د ودانۍ مخې ته غونډه وکړه. د دوی له ډلې حلیمې پښواک ازادي راډیو ته وویل دا وایي دا لومړی ځل نه دی، دوهم ځل نه دی چې داسې جنایت د ایران د حکومت له لورې د افغانستان پر ملت کې شي. موږ له خپل حکومت هیله لرو چې غلی نه شي. د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت په یو ټویټ کې چې پرون یې خپور کړ لیکلی دي چې د افغانستان د حکومت مدني ټولنو او خلکو په دې اندېښنو کې ځان شریک ګڼي چې راپور ورکړل شوی دی چې افغان کډوال د ایران پر پوله وژل شوي او ناوړه چلند ورسره شوی دی. د امریکا سفارت وایي چې د افغانستان د دې پریکړې ملاتړ کوي چې د دې پیښې د تحقیقاتو غوښتنه یې کړې ده. د متحده ایالاتونو د سفارت تر بیان مخکې د مرکزی او جنوبی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست مرستیالی الیس ویلز په خپل ټویټر کې له ادعا سره سم د ایران چلند وحشتناک بللی وو او لیکلی وو هغه کسان چې مجرم وپیژندل شي باید حساب ورسره وشي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې دا مهال 2 میلیونه افغانان له اسنادو پرته او نږدې 1 میلیون نور له اسنادو سره په ایران کې ژوند کوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ له لارې هم اوریدئ شئ. زموږ د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. اوس په هم اجمل اندرته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
ټلګراف رسپانې په خپل ورستۍ غړنه کې په افغانستان کې د کرونا وایرس په اړه لیکنه خبره کړې چې سرلیک دی د کرونا وایرس په خاموشي په افغانستان کې خبريږي. د ورسپانې په وینا په کابل کې د 1500 کسانو په یو تصادفي ازمیښت کې څرګند شوې چې له هر درې کسانو یو په کووېډ 19 وایرس اخته دي. د شمیرو ویرا وندخنه پیدا کړې چې د افغانستان حکومت کولای شي د کرونا وایرس د نور خبرېدا د مخنیوي لپاره پراخ اقدامات وکړي کنه. ټلګراف رسپانه زیاتوي د ازمیښت د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت لخوا شوې او د دې وزارت یو چارواکي ویلي د دې سروې پایلې د خطر زنګ کړنګولې چې خلک باید بیدار او خبر ووسي او په دې برخه کې مؤثر ګامونه پورته کړي. رسپانه وایي افغانستان شاوخوا 8 میلیونه نفوس لري او دا چې په دې هیواد کې تر اوسه په کرونا د اخته کېدو تر 3000 کمې پیښې ثبت شوي، سبب یې دا دی چې د ډیرو کمو خلکو معاینات شوي. تر 250,000 زیات افغانان له ایران نه افغانستان ته ستانه شوي. هغه هیواد چې تر څه مودې مخکې پورې په منځني ختیځ کې د کرونا وایرس مرکز و. د هرات په ولایت کې چې له ایران سره په پوله پروت دی، ډاکټران وایي خلک د دوی سپارښتنې او همدارنګه محدودیتونه نه مراتوي او دا کولی شي ناوړه عواقب ولري. د اروپا د ژورنالیزم د څار خپرونې په افغانستان کې د کرونا وایرس په اړه رسنیز پوښښ ته پام اړولی او لیکي دا دې موضوع د پوښښ لپاره په افغانستان کې څو نشراتي سرچینې وجود لري. د خبرونه وړاندې وایي په افغانستان کې په کووېډ 19 وایرس د لومړي کس د اخته کېدو پیښه د فبروري په 24 نیټه په هرات ولایت کې ثبت شوه. پر دې وایرس اخته سړی 24 کلن و او تازه له ایران څخه راستون شوی و. اوس په افغانستان کې پر دې وایرس د اخته کسانو رسمي شمیر د 3000 په شاوخوا کې دی او پرې مړه شوي کسان هم د رسمي شمیرو له مخې څه کم 100 تنه ښودل شوي. د اروپا د ژورنالیزم د څار خپرونې په وینا د دې ناروغۍ په اړه د افغانستان د خلکو او حکومت ترمنځ د اړیکو د ساتلو بیلابیلې لارې موجودې دي. خپرونه وایي یو رسمي دولتي رسنۍ لکه ملي راډیو، تلویزیون او باختر خبري اژانس دي نور هم خصوصي رسنی دي چې تبن په دې برخه کې د حکومت ناکامۍ ته ګوته نیسي او خلکو ته د کرونا وایرس څخه د ځان ساتلو په برخه کې معلومات ورکوي. خبرونه وایي همدا اوس په افغانستان کې له اتیا او زیاتې خصوصي تلویزیوني شبکې 200 راډیوګانې او شاوخوا 900 ورځپاڼې فعالیت کوي چې خبرونه او احصایې د دولت له انحصاره ایستلې دي. د لیکنې په وینا د افغانانو لپاره د معلوماتو بله سرچینه هم د آنلاین ویب پاڼو او ټولنیزو رسنیو ده چې دی هم د خبرونو په رسولو کې ډېره مرسته کړې. حتی په لرې پرتو سیمو کې خبرونه او د خلکو ستونزې یو بل او چارواکو ته رسولی شي.
د لغمان کروندګر وایي د نامعلوم دښمن لخوا ثمر ته د رسیدونکو ونو بوټو د وهلو له ویرې اوس ټوله شپه د خپلو کروندو په ساتلو سبا کوي. دوی وایي د لغمان کروندګر د شپې لخوا سم خوب نشي کولای ځکه چې هر شیبه ویر لري چې څوک به راشي او باغ یا کرونده به ویجاړ کړي. په دې اړه د سهارګل امیرزی راپور واوري.
د لغمان اوسیدونکي وایي چې له تیرو دوو میاشتو راهیسې څو ځله په دغه ولایت کې نامعلومو کسانو د ځینو کروندګرو باغونه او کرل شوي پټي له منځه وړي چې د دوی خوب یې ورک کړی دی. دوی وایي د هیواد په کچه اکثریت سبزیجات د لغمان ولایت څخه نورو ولایتونو ته ځي چې که د ویجاړې مخه ونه نیول شي نو له ګڼو ستونزو سره به مخ شي. د لغمان اوسیدونکي وایي چې که حکومت د ونو او بوټو د پرې کولو د لومړۍ پیښې عاملین پیدا او مجازات کړي وای نو په راتلونکي کې به چا د کروندو ویجاړولو ته بیا زړه نه وای ښه کړی. د دوی له ډلې فهیم او محمد طارق ازادي راډیو ته وویل
کروندګر مثال هغه خوارې په بوله وښي او هغه شي د هغې د لاسه ورور د شپې خوب نشته پور او په هغې هغه تلي هغه پیسې هغه را واخلي سره ورکي ورته او هغه چې ثمر ته رسېږي د ثمر نه مخکې دا ظالمان بے رحمه خلق آرکھئی دولت نه دا غوښتنه ده چې دغه جدی سیړنه وکي.
دغه پیښه نه بعد یو د قانون د لغمان خوب نه لري ټوله شپه د پټیو تناسي خپلونو تناسي چې دسه نه چې نن شپه یا سبا شپه راشي او د دویم دغه بوټي آرکھي او د رومیانو یا د بادرنګو بوټي وباسي او پټي کې ورته ورته نو د دې قانون خوب نشته ده ټوله هر یو د قانون ناز خپل پټي ته نو د حکومت نه بیا دا جدی غوښتنه ده چې دغه خلک گیر کې او خپل ذات ورسی.
دا په داسې حال کې دا چې تازه دوري میاشتې پاتویشتمه نیټه نامعلومو کسانو د لغمان د قرغی ولسوالۍ د اوسیدونکي محمد صابر د بادرنګو او رومیانو دوه جریبه کرونده له منځه یوړه چې لا یې هم عاملین نه دي موندل شوي. تر دې وړاندې هم نامعلومو کسانو د تېرې وري میاشتې په 12مه نیټه د شپې له مخې د لغمان د مشالې کمر د سیمې د یوه اوسیدونکي حاجي دورانی د میوه لرونکو بوټو د بڼ شاوخوا 400 میوه لرونکي بوټي اره کړي وو چې عاملین لا هم نه دي موندل شوي. د لغمان د کرنې ریاست د مسؤلینو په خبره د دې قضیو تر شا تر ډېره ټولنیزې ستونزې او تربګنۍ ځای لري او په خبره یې چې دا ډول اقدام نه یوازې د شخص بلکې د هیواد له سمسورتیا سره له دښمنۍ پرته نور هیڅ نشي. د لغمان د کرنې رئیس جمیل خوشحال ازادي راډیو ته په خپلو خبرو کې ویلي وو چې د لغمان کرنې ریاست له هغو بزګرو سره چې کروندې زیانمنې شوي دي په پام کې لري چې مرستې وکړي څو بیرته وهڅیږي چې خپلې کروندې وکړي. اخوا د لغمان ولایتي اداره هم د ځایي خلکو اندېښنې په ځای بولي خو وایي چې په دې اړه یې پلټنې لا هم دوام لري څو عاملین یې وپېژندل شي او مجازات شي. د لغمان د والي ویاند اسدالله دولزي ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل چې کشفی او امنیتی ارګانونو ته دنده سپارل شوې چې د دغه پیښه عاملین ژر پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري.
زمونږ امنیتی او کشفی ارګانونو باندې کار کوي ان شاء الله ژر به عاملین ونیول شي او قانون منګولو ته وسپارل شي.
د یادونې وړ ده چې میوه لرونکي ونې بوټي او کروندې د شپې پر مهال له تیاري او خاموشۍ په ګټې اخیستنې له منځه وړل کیږي چې له کبله یې د کروندګرو تر څنګ د لغمان ټول اوسیدونکي اندېښمن دي. د لغمان کروندګر وایي چې د دوی کروندې د دوی او د دوی د بچیو لپاره د نفقې یوازینۍ اسره ده خو که د ویجاړې مخې ونه نیول شي نو له ګڼو ستونزو سره به مخ شي. سهارګل میرزا، ازادي راډیو، لغمان.
په لغمان کې مو د کاروانګرو اندیشنه اوریدله. اوس هم په شمال کې د غالی اوبدونکو اندیشنه واوري. د افغانستان په شمال کې د غالی اوبدونکو ټولنه وایي چې په دغه ځون کې د غالی اوبدنې صنعت د ختمېدو په حال کې دی. د هیواد په شمال کې د غالی اوبدونکو ټولنې مسؤلان وایي چې نړیوالو بازارونو ته د افغاني غالیو د نه صادرېدو، د لوړو تعرفو د وضع کېدو او همداراز ګاونډي هیوادو ته د غالیو قاچاق د دې سبب شوی چې د غالیو اوبدل کم شي. ل مزار شریف څخه د ازادي راډیو د خبریال مجیب رحمان حبیبزی راپور واوري.
په شمال ځون کې د غالی اوبدونکو ټولنه د هیواد په شمالي ولایتونو کې د غالی اوبدنې د صنعت د له منځه تلو په اړه اندېښنه ښایي. په شمال کې د غالی اوبدونکو ټولنې مشر عبدالستار بیگزاد وایي چې افغاني غالیو ته په کور دننه د بازار نشتون، د لوړو تعرفو وضع کېدل، نړیوالو بازارونو ته یې د نه لیږد او ګاونډي هیوادونو ته د دغې غالۍ د قاچاق په دلیل د افغاني غالیو تولید کم شوی دی. ښاغلی بیگزاد وایي چې هر کال په ټول افغانستان کې 2,000,000 متر مربع غالۍ اوبدل کېږي، چې له 1,000,000 څخه زیاته برخه یې شمال ځون ته ځانګړې ده. دغه په خبره د غالیو د تولید دا سطح اوس مهال تر 500,000 زیات رالګ شوې ده. هغه وویل تر 15 زیات تولیدی کارخانه چې په شمال ځون کې فعالیت درلود دغه کار له ماتې سره مخ شوی دی. که دا وضعیت په همدې ډول دوام وکړي نورې ډېرې کارخانې به له فعالیت څخه ولویږي او د صنعت به ډېر ژر له منځه ولاړ شي. په همدې حال کې د بلخ د سوداګرۍ او صنعت ریاست تاییدوي چې په شمال ځون کې د افغاني غالیو تولید تر پخوا کم شوی دی. د یادې ادارې مشر شیر احمد سپایزده ازادي راډیو ته وویل چې له ایران او پاکستان څخه د بې کیفیت او ارزان قیمت فرشونو د رالیږد او همداراز د خلکو د اقتصادي سطحې د ټیټوالي له امله افغاني غالیو ته په کور دننه بازار نشته. ښاغلی سپایي زاده وویل چې افغاني غالۍ همدا اوس مهال د ریل پټلۍ له لارې د منځنۍ آسیا هیوادونو او د بلخ اروپا هوایي دهلیز له لارې اروپا او امریکا ته لیږدول کیږي. د هغه پاند چې په شمال ځون کې د غالۍ اوبدنې صنعت په ښه توګه نه دی مدیریت شوی او دا مسله د افغاني غالیو په تولید کې د لږوالي اصلي دلیل دی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سوریې د بشري حقونو یوې ډلې تایید کړه چې د اسرائیل د الوتکو د برید په ترڅ کې د سه شنبې په ورځ په سوریه کې ایراني پوځي سرتیري وژل شوي دي. تر دې وخت کې د سوریې رسنیو خبر ورکړی و چې د اسرائیلو د هوایي برید مخه نیولې ده. په دې اړه احمد شیبر راپور لري.
د سوریې د بشري حقونو د سار ډلې خبر ورکړ چې اسرائیلي الوتکو د سوریې د دیر زور ښار ختیځه برخه په توغندیو وشتلې ده. تر دې خبر لږ وروسته هم دې ډلې چې مرکز یې په لندن کې دی وویل چې په دې حمله کې ایراني پوځیان او عراقي ملیشا چې له ایران سره نږدې اړیکې لري وژل شوي دي او شمېر یې 400 ته رسېږي. د دې ډلې په وینا په دې برید کې یو شمېر کسان ټپیان شوي هم دي، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. د هوایي حمله د سېشنبې په سهار وشوه. دا پنځم ځل دی چې په تېرو دوو اونیو کې د اسرائیل هوایي ځواکونه د سوریې د خاورې دننه د ایراني ځواکونو اهداف په نقشه کوي. بل لور ته د سوریې سنایا ژانس ادعا کوي چې دا حملې یې شنډې کړې دي. اسرائیل په وروستیو کلونو کې په سوریه کې د هوا له لارې په سلګونو بریدونه پر ایرانی پوځیانو، د سوریې د دولت پر سنگرونو او شیعه ملیشو کړی دي. اسرائیل په دې برخه کې د خپلو ځانګړو عملیاتو په اړه څه نه وایي. د لویدیځ او اسرائیل اطلاعاتي مؤسسې وایي چې ایرانی ځواکونه او د هغوی ملاتړي ملیشي د سوریې په ختیځ کې له عراق سره پر پوله له دشتو د وسلوالو او پرمختللو وسلو د انتقال لپاره استفاده کوي تر څو د سوریې د دولت او د لوبدان د حزب الله ډلې ملاتړ وکړي. پر سوریې د اسرائیل بریدونه د کرونا ویروس له خپرېدو سره د یوې مودې په مخه ودرېدل، خو وروسته له لنډې مودې بیرته د سوریې دننه بریدونه پیل کړل چې یو یې د جمعې په ورځ و چې حمس کې د سوریې د پوځ یو سلاکوټ له منځه یووړ. تر دې یوه ورځ مخکې هم رسنیو د قنیتره په ولایت کې پر حزب الله ډلې د توغندیو د برید خبر ورکړی و.
د کرونا د اوبا خپرېدو په ټوله نړۍ کې اقتصادي فعالیتونه په ټپه درولي او له دې پلوه ډیرو هیوادونو ته د میلیاردونو ډالرو زیانونه اوښتي دي. خو پاکستان چې اقتصادي د کرونا وایرس له خپرېدو مخکې هم ډېر کمزوری شوی و، هڅه کوي له دې فرصته د خپل ځپل شوي اقتصاد د رغونې په مقصد کار واخلي او په دې ترڅ کې د مرستو ژمنې هم ترلاسه کړي دي. د دې موضوع تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د نړۍ هیوادونه د کرونا وایرس له اقتصادي زیانونو سره لاس ګریوان دي، پاکستان هغه هیواد دی چې له دې بحران څخه د اقتصادي ګټو د ترلاسه کولو لپاره کار اخلي. د چارواکو څرګندونې ښیي چې پاکستان چې د خپل ځپل شوي اقتصاد د ودې لپاره د نړیوالو پاملرنه ځان ته اړولې، د کرونا وبا ته د خپلو پخوانیو اقتصادي ستونزو د حل او د کورنیو سرچینو د ویش د سیستم د نوي کولو د یوې وسیلې په سترګه ګوري. خو معلومه نه ده چې آیا د دې پلان ګټه به لسګونه میلیونه بېوزلو خلکو ته ورسیږي او که به پر ټولو امکاناتو د پاکستان د ځواکمن پوځ ولکه او واکمني تر دې هم زیاته کړي. په پاکستان کې کووید 19 ناروغۍ څه کم 1500 کسان وژلې دي، خو اغیز یې پر میلیونونو کاري فرصتونو او کوچنیو بزنسونو تر دې هم زیات دی. د پانګونو او اقتصادي چارو شنونکي علي نادر د ازادۍ راډیو انګلیسي ژبې ویبپاڼې ګندهارا ته وویل چې د کرونا بحران ښایي د پاکستان لپاره نور مالي فرصتونه رامنځته کړي، خو پکار ده چې دا فرصتونه په روغتیایي تاسیساتو او نورو پرمختیایي برخو کې ولګول شي. خغلی نادر وایي چې پاکستان له کرونا مخکې د جاري حساب او بودیجې په برخو کې له کسر سره مخامخ و. په داسې حال کې چې اسلام آباد پوځ ته خورا لویه بودیجه ورکوي، د خپلو څه باندې 100 میلیارد ډالره پورونو پر پرې کولو هم ډېرې پیسې لګوي. په داسې حال کې چې حکومت پر مالیه ورکوونکو فشار زیات کړی، د سود د بیې د لوړېدو او پر وارداتو د زیاتېدونکو تعرفو له کبله په پاکستان کې انفلاسیون هومره زیات شو چې کچه یې په جنوري میاشت کې 14.6 ته اوچته شوه. خو ښکاري چې د کرونا وایرس د وبا له کبله وضعیت بدل شوی. په مارچ میاشت کې چې په دې ویروس د اخته کسانو شمیر زیات شو، نو صدر اعظم عمران خان له اسوشیټډ پرس خبري اژانس سره په مرکه کې له پور ورکوونکو وغوښتل چې د پاکستان په څیر د هغو هیوادونو پورونه ور وبخي چې له ګواښ سره مخامخ دي. هغه ویل چې د ویره له بېوزلۍ او لوږې څخه ده.
دا هم د دې خبري مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. طالبانو د 60 دولتي بندیانو د خوشی کېدو خبر ورکړ. د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایي سهیل شاهین پرون مازیګر لیکلي چې 60 نن په کندهار کې خوشی کړی دي. د افغانستان حکومت غواړي چې د کرونا وایرس د اغیزو د مخنیوي لپاره له ملګرو ملتو سره دوامداري غونډې وکړي. په دې ترڅ کې د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر پرون اعلامیه خپره کړه چې په کې راغلي مرستیال ولسمشر امرالله صالح په همدې هدف د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو له ځانګړي استازي د بیرا لاین سره کتلي دي. په خوست کې وزیرستاني کډوالو د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر سردار عارف وزیر د وژل کېدو په اعتراض کې لاریون وکړ. په پاکستان کې هم لسګونو زرو خلکو د پښتنو د بشري حقونو د دغه مخکښ فعال د وژل کېدو په اعتراض کې اعتراضونه کړي دي. او د تاجکستان ولسمشر 15 ورځې وروسته تر دې چې د روغتیا وزیر له دندې ګوښه کړ، په دغه هیواد کې د کرونا وایرس لومړۍ مثبتې پیښې رسمان ثبت شوې.
دا ژوند رنگونه.
سلام، نوم دې څه دی؟
زما نوم شربت خان.
کاریګری؟
هو کاریګرم.
څه کارونه تر سره کوي؟
دا دیاړی میاړی کوم څه نشته.
نه نه، دیاړی پسې راوتلې.
او نوم دیاړی پسې وته.
اب کار دې پیدا کړ؟
نه پیدا هم نه.
اول اعلان ملي څه دی ول دې پیدا نه کړ؟
لامل دا غل چې دا غره مرض لپاره وسه خلک ټول په اندېښنه کې دي. بس جنجالونه لري ټول مس کاروبار نشي او مړې ډوډۍ پیدا کیو بچي ته کوره دې پیدا شي کوي کني شي بس یو ته ځو ثاني نن دا پیدا کوم دا خورو خلا
څو ورځې کیږي چې ته کار تر راوتلې مګر کار دې نه دی پیدا کړ؟
دا پینځه مهارت شراو تم کارونه پیدا کړی.
اما شومان لري؟
اولن
څو مشومان لري؟
پک مشومان لري.
اها، بیا چې کوم ورځ ته دیاړی پیدا نه کی مزدوری پیدا نه کی په هغه ورځ باندې څه کوي؟
څه کو بس خو ته هله کو نو سبو مزدوری مزدوری او ورځې شي دوار نه بس غیر دوه خالي پیدا نشو خدای ته صبر کو نو سبو نور سنش تر ته وسیله مسیله نه ځای دی خدای
د سیم کال شي ودی چې هیڅ کار دی پیدا کړی نه او د شپې د پاره مو هیڅ د خوراک د پاره څه نه لري.
اولن ډیر راغلی
مشومان مو بیا نه پازابوي
ولونه فاز ماشوم خو غاړي مجبور قرض پور بکو پے راکو بر کو
چیر تو جوان پے
تا کارتینو سر تھا پے
دل تے کور خپل دے
نہ نہ کرایہ باندې
چمرا کرایہ ور کے
3000
ناروغی نہ نہ ڈرے کی اوس دینہ دس کا اگستی دی او نہ دی ماسک کا چوالے دے فکر نہ کی چ ناروغی بدی ونی سی
ولا ناروغی کنی سی ونی سی ولگا مڑ کے ناروغی کی گدی ولگا مڑ کے
اوس دا دے تقریبا نہ وقت دے او تاسے کار نہ دے پیدا کرے تر اوس پوری کور تے چیز چنگا میرمان او اولادونه مو چدر تا وای یعنی دغه عکس العمل وتی
عکس العمل به نو سوي لاړ شو سوي سراغلی کنه دغلو نشته نو به تراغلو کور دخل
دروختیا نړیوال سازمان سوي
کورونا وایروس هغه محل سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژخیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.